دا مشال رادیو ده. دلته په پراګ کې د سهار 15 په پېښور کې 9 بجې شوې. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. د خپل کوربه اسرار الله مومند او زما د تکنیکي همکار اکرام مسکینیار سلامونه ومني. د مشال رادیو نه ساته خپرونې چې د مازیګر تر شپږو بجو دوام لري، پیل یې په سلام پښتونخوا کوم چې پکې خبرونه او رپورټونه لرو. له خپلو خبریالانو سره به خبرې کوو، یو څو سندرې به هم دراورو، خو لومړی د تاره د سات تازه خبرونه وړاندې کوم. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهل شریف به نن افغانستان ته ځي. په ننګرهار کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه او د داعش ډلې راډیو بند کړل شوي. او په شام کې د رژیم مخالفه ملیشو د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی او د عراق امنیتي ځواکونه پر مادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهل شریف به له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره د دوه اړخیزو مسایلو د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابل سفر پر مهال به د پاکستان د پوځ مشر د سولې مذاکراتو د میکانیزم په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. خو د زیاته کړه
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي، پر بل لاس ته هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. د پاکستان حکومت پر خپلو کړو ژمنو باور وکړي ترڅو تر هغه وروسته زموږ او د دوی ترمنځ سناڅه د اعتماد فضا ایجاد شي.
پاکستان دغه تورونه ردوي او چارواکو یې ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په ګډون به یوه څلور اړخیزه کمیټه جوړوي چې د سولې مذاکرات به پر مخ بیایي. په کورم اجنسۍ کې د امنیتي سرتېرو وسلوالو ترمنځ پنخته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د پاکستان استخباراتي ادارو یو ناڅرګند چارواکي مشل ډول ته ویلي چې په کورم اجنسۍ کې د هفته په شپه نه وخت د امنیتي ځواکونو په سرحدي پوسټه خلډن سور سپر باندې د وسلوالو لخوا د برید وروستو په انخته کې اته وسلوال جوبل شوي هم دي. خو د په خبره امنیتي سرتېرو ته مرګ جوبله نه داوړېدلې. خو پاکستاني او طالبانو مشرانو ته بیا ویلي چې په دې انخته کې د دوی یو ملګری نیک محمد وزیر وجل شوی او ادعا کوي چې د پاکستان درې پوځي سرتېري یې وجلی دي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند د بنو چارو سیکرتران به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. پرون د پاکستان له سرکاري ډو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې دواړو هیوادونو د سیکرترانو په کچ غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په جامعه مذاکراتو کې به د کشمیر په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې کیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ د پاکستان لاهور ښار ته ولاړ څو له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره وګوري. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بوټو اتم تلین نن د اتوار په ورځ مانځل کیږي. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم ګونډي پر مشر ډاکټر ویل چې د تلین په غونډه کې د ګوند شریک چیرمین او د بېنظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری ګډون نه کوي. دغه په خبره ځکه چې زرداری دا مهال په دوبۍ کې لو ډاکټر یې اجازه نه ورکوي چې د جهاز سفر وکړي.
بالکل آصف علي زرداری سره دغه پروګرام کې ما نه یې ځکه چې هغه مختم چې دغه دوبۍ کې او تدارک لا ټریولینګ اجازه نه ورکړي.
بېنظیر بوټو د 2001 کال د دسمبر د میاشتې په 28 نیټه په پینډي ښار کې د یوې لوی غونډې وروسته په یو ځانګړي برید کې ووژل شو. د هغې د مړینې په اړه لا تر اوسه پلټنې روانې دي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشران او ولسي استازو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. د ننګرهار دیني عالم مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دیني ارزښتونو ته ګواښ پېښوي. مولوی حقانی زیاته کړه چې دا وسلوال د افغانانو د خاورې عزت او دین دښمنان دي. دده په خبره د وسلوالو راډیو څو ورځې فعاله وه او هڅه یې کوله چې د افغان ځوانانو نظر واړوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون مشر ډاکټر ویل چې په ننګرهار کې فعاله د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو یې بنده کړې ده. په یو آډیووي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوال ډلې د مشر دی هغه ادعا کړي چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده د خوښي خلافت پر مخ روان دی. دغه 44 منټه پیغام چې پرون خپور شوی پکې یو تن چې ځان ابوبکر البغدادي بولي وایي چې د امریکا په مشرۍ د اطلاب هوایي بریدونو او د روسیې حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي پر نوي اعلان شوي اطلاب هم انتقاد شوی. په شام کې د رژیم مخالفو ملیشو اطلاب چې امریکایي ملاتړ کوي د دې هېواد په شمال کې یې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیکي اهمیت لري. د شام جمهوریه په نوم د دې اطلاب ویان تلال سیلو پرون ویل چې د تشرین بند تر سخت جګړې وروسته له دایې څخه ونیول شو. ښکاري داسې چې دغه ډیم یا بند د شام کورد عرب او عیسایي جنګیالو نیولی. تشرین بند د شام په شمالي ښار حلب کې په فرات دریاب جوړ شوی دی. د عراق امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالې ډلې دغه ښار بیرته ونیسي. عراقي چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ماینونه ایښي، ځانمرګي حملې او بمي چاودنې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنی شوی دی او شاوخوا 400 وسلوال لا هم په ښار کې پاتې دي. او د اسرائیل پولیسو یو فلسطینی سړی چې په بیت المقدس کې یې پر خلکو د چاقو حملې کولی وجلې دی. دا د هغه درې میاشتنی تشدد د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې دغه سیمه یې ناارامه کړې. د پولیسو یو ویاندی ویل چې دې فلسطینی سړي پرون هڅه کوله چې د پولیسو هغه چارواکی په چاقو ووهي او ووجني چې پر ده یې شک کړی و او ورنږدې شوی و. دا پیښه د بیت المقدس زوړ ښار سره نږدې شوي. د دې مهال د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا خبرونه کې یو ور بیا د خپل کوربا سلام مومن سلامونه ومني. په دې غړې کې ځنې مهم موضوعات صدا سي دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر به د کابل د سفر پر مهال افغان چارواکو سره په امنیتي مسایلو او د سولې پروسې په اړه خبرې وکړي. خو د عوامي نشل ګوند یو مشر وایي باید چې دغه خبرې د ډزبندۍ لپاره وشي.
یعنی چې کوم وینه تیزنه د جنګ د دې مخه ونیولی شي او بل دا ده چې د خبرو اترو اولنی هدف باید ډزبندۍ یا د جنګ بندیدل وي.
دا به هم وایي چې پاکستان د پوځ مشر کابل ته د ممکنه سفر پړه کارپوهان څه نظر لري؟
اول خو چې کوم د نایدواری د پاکستان او د افغانستان په یو بل باندې دا بدر کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي.
په کورم ایجنسۍ کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته شوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو نن اتم تلین دی خو آصف علي زرداري پکې ګډون نه کوي. او ډاکټران وایي مین دولاره پکار دی چې خپل بچی ګرم او له غوړو خوراکونو لري وساتي.
ماشومان چې دغه پورا یخنی نه کور ساتي او دوم چې کله هم بار ماشومان وزي نو هغه جامې مطلب مکمل وي. دا غوړ سیزونه چې کوم دی او اسپیشلی دا چیتو پاپړ دا سیزونه نه پرېس پکار دا.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشالې ډو سره وسې. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر راي شریف بنل افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې راي شریف به د خپل سفر پر مهال افغان چارواکو سره په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وکړي. له بلې خوا سیاسي څېړونکي وایي تر هغې چې د کابل په وړاندې د اسلام آباد دریځ بدلون پیدا نکړي دا ډول سفرونه بعد د پام وړ نتایج ور نکړي. په اړه تفصیل له کابل د ناجیه ساپۍ په دې رپورټ کې.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره د دوه اړخیزو مسایلو او د سولې مذاکراتو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنګ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس اخلي. د پاکستان حکومت پر خپلو کړو ژمنو باور وکړي تر څو تر هغه وروسته زموږ او د دوی ترمنځ سناڅه د اعتماد فضا ایجاد سي.
تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د راحیل شریف د سفر مهم بللی او ویلي چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو سربیره د سولې په پروسې هم خبرې وشي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو په ګډون به یوه څلور اړخیزه کمیټه د سولې مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره رامنځته شي. ویل کېږي چې دا کمیټه به د راتلونکې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې خبرو اترو د څرنګوالي په اړه په کابل یا اسلام آباد کې یوه ناسته ولري او له طالبانو سره د مذاکراتو ځای او وخت به مشخص کړي. اسلام آباد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر پر مهال یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د سولې مذاکراتو د بیا ځلي پیل لپاره به هڅې وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې د پاکستان ژمنه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره د پاکستان د لوی درستی سفر به څه نتیجه ولري؟ آیا اسلام آباد به یو ځل بیا خپل پخوانی سناریو پر مخ یوسي؟ د سیاسي چارو کارپوه داود مایار د پوښتنې ځواب وي.
یوه د ټاپي پروژه ده چې د سولې په مسله کې خپل اغېز لري. موږ هیله مند یو چې پاکستان خپله لیوالتیا وښیي او دا ځل د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو کې صادقانه عمل وکړي. موږ باید په لومړي سر کې له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولرو. حالات باید داسې مدیریت کړو چې له یو هیواد سره اړیکې د بل هیواد د حساسیت سبب نه شي.
سره له دې چې د سولې په پروسه کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز سفر ګټور بلل کېږي، خو افغان کتونکي وایي چې د اسلام آباد کړنې په دې برخه کې تل نمایشي بڼه لرله. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې د پاکستان هر حرکت تر نظر لاندې ولري او په احتیاط عمل وکړي.
د پاکستاني پوځ مشر په داسې مهال کابل ته ځي او د طالبانو د سولې د خبرو په اړه افغان مشرانو سره ویني چې د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ځینو برخو کې سخت جګړې روانې دي. آیا د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي؟ او که څنګه پر دې ولدي سره په تړلو نورو موضوعاتو مو د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ مو برابر کړی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر ترسره کوي چې لا هم افغانستان کې سخت جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وایي خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
معلومی یو که داسه چه خبره ترو هدف چه بی بیا یو مذاکراتو دور شروع کول دی و لگه دیم آمه خیازو کرو بی که خدیر احمه خبر داده چه باید خبر ترو تا خضا جوره پلیشی، یعنی چه کم بین توی زنر جنگ داده دی نخوانی ولیشی او بل داده چه دی خبر ترو اولین هدف باید دزبندی یا دی جنگ بندی داده دیده که چه خلکو تا پارخو احمه خبر داده.
خټک وایي د پاکستان چلوونکو پالیسۍ ناکامه دي نو باید بدل شي. خو د کمی وطن ګوند مشر افتاب شرپا وایي کابل ته د پاکستان د پوځ سرلخکر له سفر سره به د دواړو هیوادونو د اسټبلیشمنت ترمنځ اړیکې ښې شي. نوموړی وایي راحیل شریف به کېدای شي له افغان چارواکو سره پر دې هم خبرې وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کښېني.
نور مزید بدګوانی د ټول لپاره کار هم دی او ټول کې زیات کم هغه کې چې هغه دې نه پته اسټابلیشمنت په سطح باندې چې دا کې د دواړو ملکونو چې یو بل سره تعلق ښه شي او انډرسټینډینګ پیدا شي نو دا سلسله به مخ کې ځي. زما په خیال په دې کې به د آینده لپاره یو لار
تعین کیږي چې څنګه به خبرې اترې ما شروع کیږي نه به څنګه کیږي په هغه کې څوک درېمګړي به پکې شروع کړي هغې نه علاوه ده طالبان نه علاوه نور څوک پکې داسې کېنول دي نه دا ټول شي دونه پکې
ابراش پټک او آفتاب شرپاو د هغې جرګې غړي وو چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی او له افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره یې د سولې په پروسه خبرې کړي. دا دواړه مشران وایي طالبانو ځکه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د سولې په ممکنه خبرو کې لاسبری شي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان خان کاکړ وایي په افغانستان کې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس دی.
نو زه دا ویم چې د دې خوښ هر څوک دي سویلین دي پارلمنټریان دي حکومت دي زرې برابر فائدہ نشي رسولنه زرې بچو د پالیسي د پارلمنټ د منتخب حکومت پلاس کې نه ده اسټابلیشمنت پلاس کې نه نو هغه دوی به څه لکې دوی تر اوسه پورې خپل پخوانی پالیسي نه ده بدل کړې او نه اراده لري چې بدلې.
که څه هم پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي خو ځنې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی. افراسیاب خټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځنې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي. د په خبره ځکه چې دې منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولی دی. اوردونکو کابل ته د پاکستان د پوز د مشر د سفر په اړه تاسو د سیاستوالانو نظر واورېدو. اوس د کارپوهانو نظر اورو. په پاکستان کې د سیاسي او افغان چارو کارپوهان په داسې وخت کې چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس جوړ شو او افغان ولسمشر پکې ګډون وکړ کابل ته د ښاغلي شریف سفر مهم بولي. خو ردی ترڅنګ وایي چې دا ډول سفرونه او ملاقاتونه به هغه وخت ښې نتیجې ورکړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ بد اعتمادي ختم شي. زموږ همکار په پاکستان کې د افغان چارو له کارپوهانو سره غږېدل او دا رپورټ یې چمتو کړی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راحل شي سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي. خو دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې چې ملاقاتونه کېږي بیا خو توقعات زیات شي خو دا ده چې مخکې توقعاتو ډېر بیا کار ونه شو نو زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه به ډېر زیات خواري غواړي ډېر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم دا نایدواري ده د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا به در کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار او دا اوس مشکل دا دی چې طالبانو کوم اختلاف دی دوه ډلې دي او افغانستان په حکومت کې نورو ادارو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحل شریف دا سفر مهم بللی ویلي دي چې د سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي او افغان چارو یو بل سرونکی طاهر خان ایشیا در کانفرنس او د کمیټې رامنځته کې دا ته په کتو کابل ته درایل شي سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وایي.
سره له دې چې هیلې په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکړي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشرانو د دوی نه څه تم لري. نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا چې کوم د کال د غونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس د اطمینان زیاتېږي نو امیدونه هیلې خوشته او به کتل شي چې دا څنګه ده یو پروسه ډېره مشکله ده نو وخت ولګېدی شي لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې څه پرمختګ وشي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کېدو وروسته وځنډېده چې تر دې دمه لا برخلیک معلوم نه دی.
اوزرن کو تاسې واردل چې کابل ته د پاکستان د پوز د مشر د دورې په اړه د کارپوهانو څه نظر دی؟ همداراز موږ به تاسو ته سات په سات تازه تازه معلومات درکو پر دې موضوع باندې. خو دلته کې یو دما خلو له هغې وروسته بیا ځو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بنو چارو سکتران به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. دغه خبره پرون د پاکستان له سرکاري رادیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وکړه. دا چې سرتاج عزیز نورې څه څرګندونې کړې پر دې اړه معلومات اخلو له خپل خبریال ریاض موسی خان چې دا مهال موږ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرښه دی. ریاض، ستړي مشي او څه معلومات لري؟
جی ډیره مننه اسرار، څنګه چې تاسو ذکر وکړو د پاکستان د وزیر اعظم چې کوم د خارجه چارو سلاکار د سرتاج عزیز هغه د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې ویلو چې د موجوده حکومت دا لومبه پاملرنه دا چې د ټولو غونډي ملکونو سره ښه تعلقات ولري او دا غي یوازنی مقصد دا دی چې کم د سیمې ملکونو کې کم وسایل دي د هغې نه په ښه شان فایده واغستی شي او د دې خواږه عام ولسته او رسول شي، لکه کم چې د توانائی بحران دی یا کم د ارتباط دی د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې دي چې هغه سي واکلی شي. د غرنګ چې کله دنه دغه تاسو شو چې د پاکستان او هند ترمنځ چې کم د مذاکرات دی ولا د کوټل مذاکرات چې کم نوم ورکړی دی هغه کله نه شروع کیږي دوباره، د دوی نه وا چې امکان دی چې د جنوري په نیمایي کې دغه مذاکرات شروع شي او کم چې د دوان وزیر اعظمانو ملاقات شوی په لاهور کې نو په هغه کې دا پریکړه شوې ده چې باید اول دا خبرې اترې شروع شي او د هغې وروسته چې کله یو پیره دا عمل دا پروژه شروع شي نو بیا به پدې کې چې کومې نورې معاملې دي، هغه د کشمیر مسله ده، هغه که د سرکري کو د سیاچین مسلې دي یا د اوبو مسلې دي، نو په هغه ټولو به بیا خبرې کیږي. خو پدې کې به لومبه خبره چې کومه ده هغه د کنټرول په پولو باندې امنیت راوستل دي چې دلته کې امن راشي او د دوانو طرف چې کوم خلک دي هغه د هر قسمه چې کومې ته مسلې پیخیږي د هغې نه وژغورل شي او بیا د غي چونکې رښتې د پولی یو طرف ته او بل طرف ته نو چې هغه په خپلو کې هغه تعلقات چې ګم دی هغه خیزه کې چې کله امني نو د دغه خلکو به یو بل سره تعلقات خو د زیاته کړي دا چې په لومبي پړاو کې چونکه دا مذاکرات تازه تازه شروع کیږي نو د دې نه ډیر زیات امیدونه او هله ساتل هغه نه دی پکار.
ډیر زیات مننه ریاض مسخیل او د مشرد خبريال چې تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستاني وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار څه سرګندونه کړې دي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
په کورم ایجنسی کې د امنیت سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نخته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. خو بلخوا بیا وسلوالو ویل دي چې په دغه نخته کې دوی پوستا مرک جو بلا اړولې ده. خو دوی دا هم مني چې دوی یو ملګری نیک محمد وزیر په دغه خطه کې وجل شو دی. تفصیل لسمی د مشالډو خبريال سلام مسعود راکوي.
په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکی چې کوم غږ ریکارډ کول او د نوم مشول ته تیار نشه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په شپه 12 بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس په سرحدي پوسټ خړ ډنډ سور څپر باندې د برید په نتیجه کې 15 طالبان وژلي او 8 نور پرارژلي شوي دی. دا غیزر آیه دا هن را وشوال چه دی امنیتی فورس سرتیریو تا حیث زنی زیان را سدلائی ندائی. دی دغی بری زیماوری دی تاریک طالبون پاکستان کماندر کاری سیف الله مسعود کبولا کرده او دی تلیفون پلیکای مشال ریڈیو تا وشوالی دی چه دی برید پا نتیجاگ شه دی طالبانو یو ملگرائی نیک محمد وزیر مرد سلور نور طالبون پر ارجلی او دی پاکستان دری پوزی سرتی مرگ وراڑا والا دائی دا ہاں وویل چه پا دغی برید کشه دی اسلامی دولت 15 کسانو پا شامول دی پاکستان او افغانستان طالبانو برخا واخستا. سلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
مشال گفت وګ سیزو کراچی ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د پیپلز ګوند مشر بنظر بوټو اتم اتلین نن د اتوار پر از منزل کیږي چې لپاره یې ټوله تیاری مکمل کړی شوې دي. خو د ګوند شریک چیرمن او د بنظر بوټو خاو نسی پر ځداري با په دغه غونډه کې ګډون کوي. تفصیل د محمد عمران اورو.
د پیپلز ګوند پخوانی مشر بینظیر بوټو د جون د میاشتې په 28مه نیټه کال 1953 کې زیږیدلې او په 28 دسمبر کال 2001 کې د پینډې په لیاقت باغ کې د یوې جلسې وروسته ځانمرګي برید کې وجلې شوی و. پاکستان پیپلز ګوند هر کال د بینظیر بوټو د 3 ورځ هغې په پلارنۍ سیمه نو ډېرو غړي خدا بخش کې نمانځي. سږ کال پیپلز ګوند د اتلین په داسې حال کې نمانځي چې د ګوند شریک چیرمن او د بینظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری په دوبۍ کې له ډېر وخت راهسې ژوند کوي او دلته دن کی غونډو کې به ګډون هم نه کوي. د آصف علي زرداری وطن ته نه راتلو د بینظیر بوټو د تلین په موقع غونډو کې د ګډون نه کولو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته ډاکټرانو د سفر اجازت نه دی ورکړې نو ځکه لا پاکستان ته د راتلو فیصله یې نه ده کړې.
بالکل آصف علي زرداری صاحب دغه پروګرام کې نه دی ځکه چې
بینظیر بوټو د وژنې او بیا د هغې د ملزمانو د نیولو په اړه فیصل کریم کونډي سداسی وویل
طالبانو شفٹ کړی مو طالبانو هغه دا منلو چې یار دا مونږ شروع کړی یو انټرنیشنل کانسپریسی و چې کوم چې طالبان استعمال شوی وو دا ټول مخامخ په ځکه چې یو مایندسټ خلاف بیبي او هغه روان کړو اوپنلی روان کړو چې ما خپل جوس پاکستان کې راځي نو څنګه کوم اوپنلی دا چې ارمیر کې چې مونږ دی دا مایندسټ خلاف یو او ارمیر کړه ټول مخامخ یو مایندسټ چې کوم خلاف پاکستان یو سوادي اوس موږ هغه کې لګیا دا مخکې بیبي په دور کې موږ لګیا
د آصف علي زرداری د وطن ته نراتلو په اړه سینیئر خبريال نصرت جاوید مشال ریډیو ته وویل هر سیاسي ګوند خپلو ګټو ته ګوري او داسې ښکاري چې زرداری دا غونډې د بلاول په مشرۍ کې کېدل غواړي. زما خپل خیال دا نه دی چې دا یو بنیادی خبره ده ځکه چې هر سیاستدان یوې غونډې ته د تلو فیصله په هغه وخت کې کوي چې کله پکې سیاسي ګټه ویني. په دې وخت کې داسې ښکاري چې هغه دا محسوسوي چې بلاول دې د هر څه مشرۍ وکړي. د آصف علي زرداری په اړه دا ویل زیاتې دی چې د گرفتارۍ یعنی نیولو د ویرې هغه وطن ته ناراضي ځکه چې هغه 9 کاله په زندان کې تیر کړی دی. د خدای بخلی بینظیر بوټو اتم تلین په داسې حال کې منځلې کیږي چې د سند حکومت او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز د اختیاراتو لړکی اختلاف روان دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ ستاسو نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو دلته د برښنا عمل په غو کې د امن سندرو برشنا امیل په غکه مو سندر اوریدله او وخت شوه دی نه نیمه بجې نور از چی لن خبرون ته وښو. افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهي شریف له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره د دوه اړخیزو مسایلو د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال وایي جنرال فیصل پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د کابل سفر پر مهال به د پاکستان د پوز مشر د سولې مذاکراتو د میکانیزم په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د ټاکل شوی چې د پاکستان د پوز مشر بانن کابل ته سفر وکړي. او تیر ورځ د چارواکو په خبره په کورم ایجنسی کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند د بنو چارو سکتران به د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. پرون د پاکستان له سرکریډو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې دواړو هیوادونو د سکترانو په کچه غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو اتم تلین نن د اتوار په ورځ مانځل کیږي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو او ولسي استازو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. او په یو وډیوي پیغام کې چې ویل کیږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د مشر دی هغه ادعا کړې چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د د خوخي خلافت پر مخ روان دی. او په شام کې د رژیم مخالف ملیشه او اطلاب چې امریکا یې ملاتړ کوي د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولې دی. او د عراق امنیتي ځواکونه پر مادي خار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي. دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالې ډلې دغه کار بیرته ونیسي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې نیمه کې به دا هم وری چې د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور د ښکلا لپاره یو اداره جوړه کړې. همداراز د شام په اړه هم ریپورت لرو او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سر اخیستي احمد الله ته وکړي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان دورې په حق لیکلې دي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راغله او په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راوستو په معاملاتو یې خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي چې د تیرې میاشتې په 13مه نیټه په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ شوې ملاقات په نتیجه کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې پاکستان ته راغله او د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره یې په ملاقاتونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د جامع مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو. ورځپاڼه لیکي چې د نریندر مودي د دورې نه په راتلونکي میاشت کې په حکومتي کچ بحال شوي جامع مذاکراتو لپاره لاره نوره هم هواره شوه. خو دا خبره هم صحیح ده چې دواړو ملکونو ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی موجود دی، ځکه چې دې نه وړاندې پاکستان څو وارې د هند وزیر اعظمانو ته دورې بلنه ورکړه خو نه خو منموهن سنگ راغی او نه نریندر مودي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د نریندر مودي داسې یو دم پاکستان ته راتګ نخکاري چې د دورې په شابه یقینا څنور مقصدونه هم وي، خو حکومت له ډیر زیات په خوشفهمۍ کې نه دی پاتې کېدل پکار او وزیر اعظم نواز شریف له پکار دی چې د کشمیر، سیاچین، اوبو او داسې نورې یو شمیر بنیادی مسلې دې په نظر کې وساتي او د دې د حل کېدو په صورت کې دې مخ په وړاندې ولاړ شي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راتګ او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول ډیر د اهمیت وړ دي او د دې دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کې به نور هم کمی راشي. ورځپاڼه لیکي چې کله نریندر مودي په اقتدار کې راغی نو د پاکستان پر ضد به ډیر سخت بیانونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې صورتحال کې تبدیلی را روانه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې نوره بهتري راوستو لپاره ضروری ده چې د پاکستان او هند ترمنځ منځه د خارجه سکرټرانو په کچ د جامع مذاکراتو لړۍ په فوري توګه شروع کول پکار دي، او د حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې ترڅو د خپل منځي اختلافاتو وجه جوړیدونکو معاملاتو باندې خبرې اترې ونه کړې شي او حل یې راونه وستې شي، تر هغه وخت به دا ملاقاتونه هم بې فائدې وي. نو دواړو ملکونو ل پکار دي چې د دې ښه ماحول نه د ګټه پورته کړي او خپل منځي شخړې دې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نمشال ریډیو خبرونه تا وګستی. لاس انجلس ټایم ورځپاڼې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته د ناڅاپي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي دا چې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د مثبت بدلون لپاره هڅې روانې دي. بلخوا رایټرز خبری اجانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کریسمس په موخه امریکایي سرتیرو ته په وینا کې د هغوی د خدماتو ستاینه کړې ده. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي تمه ده راتلونکي میاشت د پاکستان او هند د بارنو چارو سیکرټریانو کچې له ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع مذاکراتو سلسله بحال شي. په دې کې به د تجارتي او کلتوري تبادلو ترڅنګ د سرحدي سیمو پر مسلو او ترهګري خبرې اترې کیږي. دغه خبرې اترې له دې دوه ځله مخکې پر دې وځنډول شوې چې د پاکستاني او چارواکو لخوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بلتون پالو سره په ملاقات هند ته اعتراض و. ورځپاڼه لیکي د دغو خبرو اترو په حق له تر هغې وروسته تمې زیاتې شوې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ریټایر شوی پوځي جنرال ناصر جنجوا خپل د امنیتي چارو سلاکار وټاکلو او په مذاکراتو کې ورته یو مهم رول وسپارلو. دغه ګام یوه اشاره وبلل شوه چې ګواکې د پاکستان پوځ د سفارتي هلو ځلو ملاتړ کوي. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مشر خبریال باکر سجاد د خولې لیکي له هند سره د خبرو اترو هیڅ سلسله د پاکستاني پوځ د ملاتړ بغیر نشي کامیابېدی. ورځپاڼه په خبره داسې ښکاري د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته سفر هم دغه لخوا یو کوشش وو چې په هند کې دننه خپل ښه تاثر جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په هند کې په ریاستي انتخاباتو کې یې ګوند بریالی نه شو. د دې ترڅنګ داسې تورونه هم دي چې د بھارتیہ جنتا پارټي نومي ګوند یې له مسلمانانو اقلیتونو خلاف په مذهبي بنیادونو د راپارونې بیانونه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د مودي دغه دوره پټه ساتل شوې وه. د پاکستان خارجه چارو وزارت ویاند وایي چې د نریندر مودي د ټویټر پاڼې له پیغامه د نوموړي په دورې خبر شو. ورځپاڼه لیکي ځینې بیا دغه دوره په یو ډرامایي انداز کې هم بیانوي چې وایي د دسمبر 25مه د محمد علي جناح او د یو پخواني هندي وزیر اعظم اټل بهاري واجپایي د زوکړې ورځ وه، او د مودي لخوا یوه هڅه وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي، نو ځکه یې دا دوره په دغه ورځ وکړه. ورځپاڼه لیکي د مودي او نواز شریف ترمنځ ملاقات یوه سنسنی پیدا کړه چې د راتلونکي میاشتې د خبرو اترو لپاره ماحول بدل کړو. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ګل په ورځ وژل شوی شپږ امریکایي سرتیري ډیر ښه او باجوړته وبلل. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ د کرسمس په موقع په کانیو هیبې کې د هوایي ریاست بحري ځواکونو په مرکز کې وکړه. اجانس لیکي دغه شپږ امریکایي سرتیری هغه وخت ووژل شو کله چې په افغانستان کې له بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. هغه وخت دغو سرتیرو گشت کولو. طالبانو د دغه برید ذمهواري ومنله. اجانس لیکي باراک اوباما سره له خپلې میرمنې میشل اوباما د امریکایي بحري ځواکونو مرکز انډرسن هال ته کلنۍ دوره وکړه چې ځواکونو د هغو کورنو ته د عیسایانو اختر یا کرسمس مبارکي ووایي. باراک اوباما ځواکونو ته په خپل لنډ خطاب کې وویل چې په زیات شمېر کې کورنۍ خدمتونه وړاندې کوي، او ویل چې خدمت کوونکي یوازې وردی والا نه دي بلکې د سرتیرو کورنۍ هم سختې قربانیانې ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو پرون ویل چې د جنوري په 15مه بعد د شام د سولې مذاکرات پیل کړي. د شام د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ویان په یوه خبر پاڼه کې ویل د شام د حکومت او اپوزیشن استازي با په جنیوا کې خبرو ته کینوي.
د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې شکیلې خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي، او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباري کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جایش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا إلى معلومات استخباراتية
موجود دقيق واستخباراتي معلومات وبرساس بصارني عمليات وقلت دا سوريا باوس دا دمشق خطيف لوريتا دا غوطة بسمكي دا تروريستانو برزالو أو مركزونو دا باوزي عملياتو برمحال دا جيش اسلام للي تروريست مشار سهران علوش وواجه خو ستيفن ديمستورا هلا سرگنده کري چه دا سوريا پا بحران كي دا طولوش كي لوخوا واستازي با پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو له امله ناکامې شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 5 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
د شام پارلمان د فرشتې جلازی ریپورت اوریدو. سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ سي. نور هم ریپورتون لرو خو د هارون بچا په غو کې د خوندور سندرو بشال دو سلام پختون خو خبرونه ته غوګستی. د خبر پختون خو په زیاتره سیمو کې د سخت یخنۍ لوجې په سلګونه ماشومان چې د سینې مری او ټوخي ناروغي لري هر ورځ د صبح غټ هسپتالونو ته ورول کیږي. د پېښور لډیډنګ روغتون چارواکي وای یوازې د دوی هسپتال ته د ورځې په بنیاد د زرو نه تر د 1500 پورې ماشومان هم دغه بيماری لوجې ورول کیږي. تفصیل له پېښوره د مشالډو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا لوی اسپتال لیډی ریډینګ ترجمان جمیل شاه مشا لیډو ته ویل چې دا سخت یخنۍ له وجې لیډی ریډینګ روغتون ته دروازه د زر نه تر 1500 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې دا سونو ماشومان اوس هم په اسپتال کې طبي امداد روان دي او زیات رس له وجې دوی ته په اسپتال کې د ځای ستونزه جوړه کړې ده. ولې بیا هم د اسپتال ټوله عمله لګیا ده او دغه ماشومانو کتنه کوي
چونکه پورا صبح لوډ پدې اسپتال باندې دي او صبح د هر علاقې نه دلته کې مریضان راځي. ماشومان چې نن سبا را روان دي هغه چینې خرابې دي، ټوخي دي، زکامونه دي او تقریبا د ورځې موږ سره د 1000 نه 1500 پورې ماشومان دلته کې راوړل کیږي. زمونږ په اسپتال کې د پیډ خپل ډپارټمنټ ته په کیجوالټی کې هم دي لپاره یونټ جوړ شوی دی، ډی سی سي او یو زمونږ پورا د دې لپاره بلاک ته پای کې مختلف یونټ دي. چونکه رش ډیر زیات دی نو د هغې د وجې لږ مشکلات دي موږ ته، خو بیا هم زمونږ ډاکټران نرسز پیرامیډکس لګیا دي د هغه خدمت کوي.
بلخوا حیدرآباد میډیکل روغتون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راوړل کیږي، پکې د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاص دارنګ وایي.
یو خو یخنی دا هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي کنه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې چې کوم وایرس دی اکثر دا وایرل ډیزیز وي نو هغه گروث لپاره د ټمپریچر چې دا انوایرمنټ چې دا هغه ډیر فیوربل ده. دې وجه نه دغه موسم کې سینې بیمارانی دي، ټوخی دی، زکام دی، دا زیات شي. مور او پلار ته دا دي چې ماشومان چې دا هغه پورا یخنی نه کور ساتي، چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت لپاره نه وي په کار. او دوم چې کله هم بارا ماشومان وځي نو هغه جامې مطلب مکمل وي، هغه باندې کوټ اچول وي، هغه ته غوږونه او سر باندې مکمل کیپ اچول پکار دي.
نو مبلي زیاته کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کی باید هغه درې همدغه جاری وساتل شي او دینه لوا چې کوم لوی ماشومان دي هغه دي مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونو نه په دې ورځ باندې په خصوصي توګه وساتي، ځکه چې زیاتره د سینو او مرې ناروغي هم دغه سیزونو د خوراک له وجې لګي.
ډېر وړو لپاره خو موږ لکه بلو 6 مانث مادر ملک دي، نور خو موږ څه نشو ورکولې. نو پراپر فیډ چې مادر ورکوي نو هغه سره ماشوم امیونیټي برابر وي، نو څه حد پورې ماشوم د دې بیماران نه بچ کېدی شي. او غټو ماشومانو کې دا غوړ سیزونه چې کوم دي او اسپیشلی دا چیتو پاپړ دا سیزونه نه پرېس پکار دا ماشومان بچ کول پکار دي.
د پامول د چرپې خور درې وړو لوی اسپیټالونو په شمول د سیبي نورو لوی وړو اسپیټالونو کې هم دا وخت په سونو ماشومان د روزانه په بنیاد راوړل کیږي، چې ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومان ته هم د ټوخي، سینې خرابېدل او د یخنۍ وهلو تکلیفونه دي او باید د دې هر سنه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور ښکلا او ترقې کارونو د څارنې لپاره یو نوې اداره جوړه کړې ده. پر دې اړه د صوبې د بلدیاتو وزیر عنایت الله د خلیف ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د دې ادارې مقصد په یادخار کې پرمختیایي کارونه په سمه توګه سرته رسول دي، خو د پېښور تاجران له دې پلان مطمئن نه دي او وایي د پېښور ښار د ښکلا لپاره چې څو میاشتې وړاندې د تجاوزاتو پر ضد حکومت کوم عملیات ترسره کړي وو، د هغو په نتیجه کې د بجلۍ راغورځول شوې ستنې، وران شوي سړکونه او نالۍ هم هغه حال کې پراته دي. نور تفصیل له پېښوره د غلام بوس پر رپورټ کوو.
د خالی پورز د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د سرخر پېښور د ښکلا لپاره مالی فنګ هم سیوا کړی ده او د ترقیاتي کارونو د څارنې لپاره د دغه نوې ادارې مقصد په سمه توګه په پېښور کې د پرمختګ او ښکلا کار سرته رسول دي.
د پېښور د ښکلا لپاره په اولي کال کې مونږه 50 کروڑ روپۍ خرج یو عرب شي، اوس په دا مسلسل مونږ پېښور د ښکلا لپاره راغلو. د نفاس چې دی نو دا به پېښور ډیولپمنټ اتارټي کوي. ظاهره خبره ده د دې لپاره پروجیکټ مینجمنټ یونټ چې دا ضروري دی چې هغه مستقلن باندې کار کوي، په هغه کې هغه د ماهرینو خدمات حاصل کړي، کنسلټنټ خدمات حاصل کړي او دې باره کې مسلسل پلان کوي. گرین بیلٹس په څه طریقہ باندې جوړول پکار دي، کم بوټی کرل پکار دي، کم ځکه پارکس جوړول پکار دي، چوکونو چوراهو کې په کم ځکه قسم بیوټیفیکیشن پکار دي.
خو بلې خوا ته د پېښور د تاجرانو یو مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د پېښور د ښکلا لپاره سمو د وړاندې د تجاوزاتو په ضد عملیات ترسره کړي وو، خو د هغې وروستو حکومت د تجاوزاتو په عملیاتو کې وران شوي سړکونه، نالۍ او د بجلۍ ستنې هم په هغه ځای پرېښودلې دي او د پېښور د ښکلا په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
چې مونږ ته دا ویلیو ظفر علي شاه صاحب ادمنسټریټر وو، هغې مونږ ته دا به ویل چې پېښور لپاره 7 اربه روپۍ ما سره پروت دي، به دا مونږ وروسته کوو، دا مونږ جوړو، نالې جوړو، دا روډ به دا جوړو، دا شیډ به داسې ورکوو، دا شان به کوو. نو هېڅ سم ونه شو. نو دا جو برادي دې باندې بالکل پښیمان ده چې مونږ د حکومت سره دا تعاون ولې وکړو، خپل دوکانونه خراب تباه برباد کړو. ادې کوم بزاونه تاسو وروسته کو، کوم به بجلی کمپې لګېدلې دي، کوم بزاونه تاسو وروسته کو، هغه بزاونه جوړ کړي، فوټ پاتونه جوړ کړي، بجلی کمپې وروسته کوي، سوی ګیس کنیکشن کوم لاره کې پروت دي هغه وروسته کوي.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د دغه نیوکو په جواب کې وایي د تجاویزاتو په ضد په عملیاتو کې وران شوي سړکونو او نالو لپاره پیسې بېلې کړي دي او په دغه لړ کې هم کار روان دی.
حکومت دا غزین دوباره دا جوړولو چرتا ڈرین دے نو ڈرین دا جوڑولو نالے دے نالے دا جوڑولو روڈ دے روڈ دا جوڑولو منصوبہ پلان لری 10 کروڑ روپے حکومت دے حوالے سے رمخ کی اس روڈوں دے پارا منظور کری دا نور دا پارا انشاء اللہ تعالی منگا با خپل بے بجٹ کی مورا روان بجٹ کی دے پارا پیسے مخصوص کرو.
قسم ہم دا پاکستان تحریک انصاف پا مشرعی صوبائی حکومت دا سرخار پیخور دا خکولا لپارا یو پلان جوڑ کرے دے او دے لڑکی دا پرمختیائی کارونو دا سرنی لپارا یو نوی ادارہ ہم جوڑ جوړه کړې ده. خو د پښتونخوا تاجران او اوسیدونکي د ښار د ښکلا د کار نه مطمئن نه ښکاري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال ریډیو. سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیستئ اوریدونکو. د پېښور په کیوم سپورتس کمپلیکس کې د دسمبر د 23 نیټې څخه د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره د لوبو یو میله دوام لري چې پکې د قبایلي سیمو جینکو لوبغاړو اهم په خوښه څلورو لوبو یعنی بیډمنټن، رساکشي، اتلیټکس او ټیبل ټینس کې برخه اخیستې ده. دغه قبایلي جینکۍ وایي چې که دا رنګ موکې ورکړل شي نو په دوی کې د صلاحیت هیڅ کمی نشته او دغه رنګ یې د خپلو سیمو نوم به روښانه کړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
ایمانه ما روشنی دی او زکر می جنسین هم ما چکم دی مو بیڈمنٹین دی ما مو دی خواخت دی او زدیر انجوی که ما که من دای را دی چک ما تا پا کار دی چمو تندش لورای وینس پا برکار ورستی چمو ویستی ورکی وقت رو مخت لوش پاکستان ما چکم دی مو روشن کو که بلی جلکه که دیر چلین تی بس واجه دادی چمو تندش وینس برکار نوی چمو خپل سهلیات چکم می رو بسی بهار کور طرف نا خو دیر تا اجازت بی و دیر تا نوی مو تا یو بیڈمنٹی کور ضرورت او دی سرست منو نور گیم نبم کوما له پاکستان پر ساته باندې لار شم
زما نیلم نامه ده ز جمرود نه راغلی ام بیډمنټن د پاره او دل د مونږ گیم وکړو او مونږ گیم وګټلو او بس مونږ ډیر خوشاله اوس دعا کوم چې مونږ فائنل مو ګټو ز یو ځل سکول وخت نام زدل تر راغلی ام د سټیډیم ته او یو ځل بیا دل تاسو بیا راغلم کالج سایډ نه کسان راغلی و زی مستقیل د پاره غستم خو هغه ټیم کې پرمیشن نو او اوس چې دین اوس ز بیا زما خوښته چې زب کې مستقیل شم زیات تر خو خوي خو اکثر مور پلار پرمیشن نه وی به انتها ډیر خوشاله زما
نو ماروخت مار ظاهر او مونږ د مومند ایجنسی مونږ چې د مختلف مختلف لو بول راغلو څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، ټګ اف وار او زمونږ دغه دي چې د کشانت په کار د مونږ فاټه خلکو لپاره دي نورم د سی گیمز ارینج کی او د کشانت فیسټیوال کی ځکه زمونږ فاټه خلک چې دي شي زونه هر څه د لاس ډی روس ته پاتې شي دنیا سره یو ځای چلیدل لپاره مونږ دا هر څه په کار دي دي ته په کار دي چې مونږ د سی گیمز هر وخت ارینج کی دي د وجنه زمونږه ماشومانو کې ډیر کانفیډنس راځي او اغې دی به د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
او زه مومند نه راغلی ما زما نوم سایما دی او زمونږ ماشومانو کې ډیر ټیلنټ دی خدا دې چې دوی ته اپورچونټیز کم دي دا خو خدا اوس خو ایجنسین الحمدلله د څه خوشوي او ټول اویرنس پیرنټس کې مراله لو مور پلار چې ټول کم دی او دا ټول مومند دی ټیپیکل مومند دی او هغه اوس لونه مطلب ډیر جنکه زمونږ سکول نه میډیکل ته وتلی ډیر اتلټکس ته وتلی ډیر خلو به وکړل زه تاسو ته ملک دومره وخت ور سره پریکټیس نو ډیر خلو به وکړه ډیر زیات خو ماحول او ماشومان ډیر انجوای کړل ډیر یو بل ته ډیر بکپ ویلو
اردن کو دا د قبایلی سیمې جنکې لوبغاړي چې له مشال دو سره خبرې کړوي او له دوی سره خبرې زموږ خبریال فراچین وری کړوي او زه تاسو ته مچې د پېښور په کوم سپورتس کمپلیکس کې د دسمبر د 10 مینیټې نه د قبایلی ځوانانو لپاره د لوبو یو میله روانه ده چې پکې دغه جنکو او دغه رنګي د قبایلی سیمو نورو ځوانانو برخه اخیستې ده او دغه لوبې لا هم دوام لري.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
د مشال ډیو خبرونه تاسو غوښته یو دونکو تاسو د مشال ډیو خبرونه په mashalideo.com هم اوریدئ شئ. او د سلام پښتونخوا خبرونه اخیری شیبې دي نو راځي چې د ایمانو داس پواز د سندرو ورو ماورت جنو ټول بخله اشنا کوه نشو
مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس